وخت د سهار لس بجې سوې نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر 1 نیټه ده د مشال لیډو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ رحمت الله علیکم په دې غړي کې د خبرونو ترڅنګ د فاټا اصلاحاتو په اړه مظاهره د دې ترڅنګ د متحده ملت شمال په اړه رپورټ او د ایران کې د روانو مظاهرو په اړه هم رپورټ لرو د 2019 پروګرامونو روښانه مستقبل او وخت تر ستوري بند تو اورو په فایل کې خبرونه سر ټکی ټاکل شوی دی چې پښتونخوا ملي یومي ګوند پاټا گرینټ الائنس او پاټا سپریم کونسل نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې ممکنه توګه د اورګډولو پر ضد احتجاج وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د شپږ 40 میلیون ډالرو مرسته کړې ده او د ایران پولیسو په تهران او کرمانشاه کې د یو شمېر کسانو تر نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د نوو مظاهرو د کېدو خبرداری ورکړی. او څنګه خبرونو تفصیل پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا گرینډ الائنس او فاټا سپریم کونسل باندې په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې به ممکنه توګه د اورګډول پر ضد احتجاج کوي. مظاهرچان باندې اسلام آباد په چانه چوک کې خپل احتجاج کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریز لري چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډول مخ کې د قبایلو لسمو په قبایلي سیمو کې رفرندم وسی او فاټا گرینډ الائنس او فاټا سپریم کونسل بیا غوښتنه کوي چې فاټا دی یا خو جلا صوبه سي یا د دې کونسل حیثیت ورکړي سي. د دې ترڅنګ بیا د فاټا اصلاحات هم جنډول شوي دي. خو پرون د پاکستان د ریاستي امور او سرحداتو وزیر مملکت غالب خان مشال لري ټول چې حکومت د جنوري په میاشت کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو عمل سرته ورسوي. په فاټا کې اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده. ځینې سیاسي ګوندونه، ډلې، مشران او د ځوانانو سازمانونه غوښتنه کوي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا ګډه کړي سي، خو ځینې نور بیا مخالفت کوي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام سیمولک ډلې د مذهبي ګوندونو بحال سوي اتحاد متحده مشامل کې د نه ګډېدو رسمي فیصله کړې ده. د دې ګوند ویان مولانا یوسف شاه بیګا مشال لري ټول چې د دې اتحاد مقصد واک ترلاسه کول دي.
زمونږ جماعت متفقہ فیصله وکړه چې موږ په اړ صورت باندې ایم ایم اے سره نه شامل یو، ځکه چې دا ځل ایم ایم اے جوړېدل دا اقتدار حاصلولو لپاره دي، دا مقاصد او نظریات لپاره نه ده.
خو په متحده مشتمل کې شامل جمعیت اسلامي ګوند یو مشر مشتاق احمد خان مشال لري تولي چې د ائتلاف د بهلولو هدف واکداران مجبوره کول دي چې د پاکستان د عین پر اسلامي دفاع عمل وکړي. متحده مشتمل په 2000 لومړي کال کې د امریکا له لوري په افغانستان کې د طالبان حکومت د نسکرولو په خبرګون کې د طالبانو په حمایت کې جوړه شوی و، چې وروسته د 2002 کال په ټولټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ، خو د خپل منځي اختلافاتو له وجې په 2001 کال کې مات شو. په دې کې شپږ ګوندونه شامل ول چې په کې 500 شاوخوا دوی اونۍ په کراچی کې د متحده مشامل د بهلولو اعلان وکړ. جمعیت الاسلام، فضل امان او جمعیت اسلامي د دې اتحاد لوی ګوندونه دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د شنیت لمخې 1550 هندي کب نیونکي خوشي کړي دي. یو پاکستانی پوځي چارواکي اعظم شیر پرون ویلي چې دا هندي کب نیونکي لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي چارواکو ته سپارلي. دا کسان له تیر یو کال راهیسې د کراچي په ملیر جیل کې وو چې ورباندې د پاکستان په سمندري سیمه کې په ناقانونه توګه د مایانو نیولو تور و. د پاکستان خیریه اداره ای دی فاونډیشن ویلي چې چارواکو د جنوري پر 1 د 1440 نورو هندي کب نیونکو د خوشي کولو ژمنه ورسره کړې ده. پروسس کال په دسمبر کې هم پاکستان 240 هندي کب نیونکي خلاص کړي وو چې په جواب کې هند هم یو شمېر پاکستانی کب نیونکي خوشي کړي وو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 40 میلیون ډالرو مرسته کوي. ټاکل شوی چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له زده کړو محروم دي او 1200 سکولونه د نامنیو له وجې تړل شوي دي. د افغانستان د شزینه پولیسو پنده او افسرانو پرون په ترکی کې خپل تربیتی دوره پای ته ورسوله. د افسرانو د ترکی په اناتولیا شهر کې د نه اونۍ په روسنیز کورس کې مسلکي زده کړې او روزنه ترلاسه کړې. د ترکی اناتولو خبري اژانس وایي د دې هېواد د پولیسو اکیډمۍ له 2000 لومړي کال را په دې خوا تر اوسه پورې 2600 افغان پولیسو افسرانو ته روزنه ورکړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا مهال څه کم 4000 شزینه پولیس لري او پلان یې دی چې دا شمېر 10000 ته ورسوي. د ایران پولیسو په تهران او کرمانشاه کې د شمیر کسانو تر نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د نو مظاهرو د کېدو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په سوله ییزه توګه د واک سپارلو شک کړی دی. پرون د دویمې ورځې تر مظاهرو وروسته د سرکاري رسنیو په وینا د تهران صوبې مرستیال ګورنر محسن حمدانی ویلي چې قانون نافذونکي ادارې به د نورو مظاهرو پر ضد سخت اقدام وکړي. د ایران په مختلفو ښارونو کې د قیمتونو د لوړېدو پر ضد مظاهرې د هیواد مختلفو ښارونو ته غځېدلې دي. ښاغلی حمدانی ویلي چې د دغسې مظاهرو هیڅ اجازه نسته. د امریکا خارجه وزارت تسپین مانی د خلکو نیونې غندلې دي او غوښتنه کړې ده چې تهران د مظاهره چانو ته د وینا د ازادۍ اجازه ورکړي. د تسپین مانی ویاندی سارا سینډرز ویلي چې د ایران حکومت باید د خپلو خلکو د حقوقو درناوی وکړي او هغه ته د اظهار کولو اجازه ورکړي. د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاندی هیتر نورت ویلي چې په ټولو هیوادونو ټینګار کوي چې د ایران د خلکو د بنیادي انساني حقوقو او کرپشن ختمولو د غوښتنو دی په ډاګه لاته وکړي. اورسته خبر ده چې د ترکی دفاعي چارواکو پر نو ویلي چې له روس سره یو مامله لاسلیک کړي چې لمخې به ماسکو انکرې ته د اس 400 میزایلو زیت سیستم دوی برټانی یا دستګاوی ورکړي. ترکی چارواکو پر نو ویل لومړی بیټری به د 2020 کال په لومړی درو میاشت کې ترکی ته وسپارل شي. رپورټونه وایي د روس ته اس 400 میزایل زیت سیستم د اخیستلو سودا $2.5 ارب کېږي او د مامله په لویدیځ کې چې ترکی د ناټو غړي ده اندېښنې پیدا کړې دي. رپورټونه وایي د ناټو تړون په دفاعي سیستم کې د میزایلو زیت دا سیستم نسی په ځای پر ځای کېدای. اس 400 ډوله د میزایلو ضد دا سیستم 400 کیلومتره فاصله ویشتلای سي او د 10 کیلومتر په لړوالي هدف لمنځه وړي. د دې سیستم یو بیټری په یو وخت کې اتیا بیلابیل هدفونه په دوه میزایلونو په نښه کولای سي. خبرونه پای ته ورسېدل. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. په دې غړي کې د جنونو ریپورتونو څنګه دا مهم ریپورتونه لرو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا گرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل د کابل سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د غډېدو پر ضد نن په اسلام آباد کې مظاهره کوي.
زه د خپل خاورې خپل حفاظت کوي چم او ان شاء الله خو ان زمام بو چغه به خپل خاورې خپل اختیار.
په فاټا کې د استادانو هدایت اتحادي هدف د استادانو د حکومت ساتنه ده او کډس دکونکو
وطن پال استادان مانا دا د وطن پالنا د وطن د بچی پالنا یو زمونږ معصوم زمونږ توکسي اب زمونږ مرکزی
دا به پونس پروگرام روشانه مستقبل کې ووري او په بختر ستوري کې به نور موضوعات ترڅنګ د سواد د مشاهري حال دا کو
دا چې د ژوند درناګانو نوي زارې راشا د الفت ټولې قصې بدرته وکما
او د ایران د مظاهرو حالم درکو او نور ریپورتونه هم لرو. پایل له فاټا کو نن په اسلام آباد کې د فاټا په خبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د اورګډولو پر ضد احتجاج کیږي. دا احتجاج پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا گرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل په ګډه سره کوي. په دې اړه له اسلام آباد د سراج صحیح رپورت اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسلام آباد او پینډي غړي هم په دې احتجاج کې ګډون کوي او د اسلام آباد سکتر عبدالغیوم اسکزی مشال ریډیو ته ویلي چې دوی نن د خالی پورز یو بجه په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي او بیا وروسته به د قبیلی سیمې دغه خلک له دوی سره ملګري کیږي. له دې سربیره د فاټا گرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی سره په دې احتجاج کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د غړو سره سره د هر سیاسي ګوند ځوانان هم ملګری دي. ادوی په دغه احتجاج کې له حکومت غوښتنه کوي چې قبایلو ته ځان له صوبا یا کونسل ورکړي چې خپل فیصله په خپل کوي.
زه د خپل خاورې خپل حفاظت کوي شم او ان شاء الله ګو ان زمام ګو چغه به خپل خاورې خپل اختیار په دې باندې مضمون دا کوم احتجاج دی دا په دې باندې وي او ان شاء الله ډیر زیات خلک روان دي او موږ حکومت ته دا څه خیو چې دا کوم سیاسي پارټي خلک سي او دا ته چې دا پته ولګي چې قبایل واری دا کبایلو دا تقدیر بدلولو باندې مونږ پویګو. دا د پارلیمنت کې ناس یو یو قصتا مونږ د قبایلو اختیار چرته نشو ورکوي.
بل پلو د سفران وزیر مملکت غالب خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په قبایلی اصلاحاتو کې سنجیده دي او د راتلونکي کال په پیل کې به اصلاحات عملي کوي. همدارنګ ځینې د فاټا پارلیماني غړي او قبایلی مشران وایي چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډي کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که څه هم شاوخوا دوې اونۍ وړاندې ځینو مذهبي ګوندونو خپل پخوانی اتحاد متحده مشامل بحال کړ، خو پکې جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډله نه وه شامله سوې. خو اوس د ګوند ویلي چې دوی فیصله کړې چې د متحده مشامل برخه نه جوړې شي. د ګوند ویان مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د دې اتحاد د بحالولو هدف واک ترلاسه کول دي. په دې اړه نور حال له پېښور او غلام غوث سره کوي.
مولانا یوسف شاه وایي د پاکستان تحریک انصاف موجوده صوبایي حکومت د تیر ام ام اي د صوبایي حکومت نه زیات اسلامي اقدامات عملي کړي دي، نو ځکه دوی د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف سره د اتحاد کولو فیصله کړې ده.
زمونږ جماعت متفقه فیصله وکړله چې مونږ په اش صورت باندې ام ام اي سره نه شامل کړو، ځکه چې دا ایم ایم اے جوړېدل دا اقتدار حاصلول لپاره دي، دا مقاصد او نظریات لپاره نه ده. او بیا زمونږ اوږي استعمالي او دا ټول دیني واتونه خپل سیټونو لپاره استعمالي، نو مونږ ولې ځان دې لپاره استعمال کړو؟
خود جمعیت علماء اسلام پی صوبائی امیر مولانا گل نصیب خان په دې موضوع لمشال ریډیو سره په مرکه کې ویلی دی چې دوی به هڅه کوي چې د جمعیت علماء اسلام سین په شمول ټول دینی جماعتونه په ایم ایم ای کې شامل کړي.
متحده مجلس عمل چې دی هغه سره د خپل دستور خپل منشور او د انتخابي نخې سره بحال شوی دی چې ملک یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي. مولانا سمیع الحق صاحب دپاره ان شاء الله کوشش شروع دی چې هغه د متحده مجلس عمل حصہ شي.
د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي دوی د سیکولر ګوندونو په ضد متحده مجلس عمل بیا بحال کړو او دوی غواړي چې په پاکستان کې د پارلیمان د لارې د اسلامي نظام د ناپیس کولو لپاره اقتدار ترلاسه کړي.
آئین کې دا شته چې سپریم لا به قرآن سنت دي، آئین کې دا شته چې د قرآن سنت خلاف قانون سازی نشي کېدای. خو د دې هر څه نه باوجود هم داسې قیادت نشته چې د آئین دا دفعات دا نافذ کړي. 1973 کې علماو په پارلیمنت کې چې کم کردار ادا کړی دی د هغې د وجې نه یو اسلامي دستور د 73 دستور په صورت کې موږ ته ملاو شوی دی. اوس دا اسلامي دستور نافذ کول دي، دا سیکولر قیادت نشي نافذ کولی.
خو د جمعیت علما اسلام سین صوبایي مشر مولانا یوسف شاه وایي که په رښتیا متحده مجلس عمل د سیکولر قوتونو په ضد د مبارزې لپاره بحال شوی دی، نو پکار وه د متحده مجلس عمل د بحالولو د اعلان نه وړاندې جماعت اسلامي د صوبایي حکومت نه او جمعیت علما اسلام پی د مرکزي حکومت نه د بیلیدلو اعلانونه کړي وي.
او جماعت اسلامی سره ناست چې هغه 15 کاله وزارتونه مخې سی او 15 کاله د عمران خان سره اوسه پورې ناست یو سره لا اوسم وسته نه وی او نه به وځي اوسم لا ور سره موکای ته سیدونو خبره برابر شو نه بیا څه کول نه دي دا ټول څه کول کوتونه بار بار ازمایلی دي اوس پرې بل زیاتی لري چې نسل پارتي او دغه پارتي سره اتحاد وو.
خود جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلی دی چې د حکومتونو نه د بیلیدلو فیصله به د جنوري په میاشت کې د متحده مجلس عمل مرکزی شورا کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هلته د خبر پښتونخوا د منسيري په پیرکند کلی کې د انټرنیشنل خدمې نبوت ډلې ځای مشر ځای نایانو ته خبرداري وکړي چې دوی به په فیشنی ډول د خلکو ژره نه جوړوي. په دې اړه لمجد بابره تفصیل اورو.
سوره د مخکی په ټولنې د میډیا خپور شوی یو پمفلیټ کې د خیبر پښتونخوا د مانسیری ضلع د بهرکند کلی د نیانو دوکانونو ته انټرنیشنل ختم نبوت نومې تنظیم لخوا خبرداري ورکړل شوی چې په فیشندار طریقه دی د خلکو ګیری نه کلوي او که کوم دوکاندار په پمفلیټ کې د ورکړل شوي هدایاتو سرغړونه وکړه نو دوکان به د 15 ورځو په نوټس خالي کوي. که څه هم د یادې ډلې د هداري ډیویژن مشر مولوي وسیع الرحمن د دغې پمفلیټ چاپول خپرول منی خود متن نه انکار کوي او وای چې د تنظیم یو بل علاقایي مشر نزاکت شاه دغه پمفلټ چاپ کړي او خپور کړي.
ما فټو فټ ورته یو نوټس بي جاری کو کوم نن دې ایسای سمرګر راغلو هو ته ما هغه را کوم ہے دا غره دې ماو کتو نو دې ته ما به صدا دا شه دا سے مکوا بلکہ تو در کہ اول خمنگ لدے پمفلٹون لگول ضرورت ہم نشتے لیکن کہ تل لکھے نو دی کہ دا لکھا چی عربی من مسلمانان دا اپیل کو چه دے گری توہین مکوے دا پ توہین رسالت کی راضی نو دے لپاره الریڈی قانون موجود دے نو قانونی ادارو تو دا خبر من ریفر کو چی سزا جوڑی کی جڑا کئی بکے نہیں خری داری جانی دے کو کار جانی زمن کار نشے چ من تو علاقے کی چا سر جگڑی کو چا سر فتنے کو یا چا سر فساد کو زمن کار صرف اگر پیغمبر سے کہ اللہ ولی کہ وما علینا الا البلاغ زما خوږه پیغمبر تا مندې په نې دي چې سوای دین نه بس تر سوا هغه بیا ما دغه ته یو نوټو سم لیکو او نن زه پریس کانفرنس هم کوم.
خو د بیرکند کلی د نیانو د دوکانونو د اتحادیه مشر ملک قاسم د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کلی سره تعلق لرونکي پیر نزاکت شاه یاد پمفلټ دوه میاشتې مخکې چاپ کړی او د نیانو په دوکانونو یې ویشلی و او کومو دوکاندارانو چې په دغه پمفلټ کې ورکړل شوو هدایاتو باندې عمل نه و کړی د سزا په توګه د هغوی دوکانونه مات کړل شوي او بند کړل شوی. ول
د دې پمفلټ د خبرولو دوه میاشتې وسوي چې مشته دا پمفلټ راکړي یا ورسره د ډکام راکړي چې چا ور باندې عمل ونه کړنو د دکان شي به ور مات کړو او له دې سره نورې ډکې هم راکړي. زما درې دکانونه دي ما دا غو خبره ومنله خو بیا ورسته د دکان شي را مات کړی او د دکان مالک ته نورې ډکې هم ورکړي. بیا هغه دکاندار په خاکي تانه کې د دغه خلکو پر ضد درخواست ورکړ خو کوی ژم نه چې ولي دکاندار درخواست واپس واخیست
بلخوا کوم دکان ته چې زیان رسول شوی و د هغې مالک محمد شاهد مشال ریډیو ته وویل چې دوی پولیسو ته شکایت کړی و خو وروستو یې خپله دعوا واپس واخیسته.
تبیشره خو نه یم خو د کومې شیشې مخکې چې مونږ ګیره کله کړي وه هغه شیشه او په کومه کورسۍ چې خلک کېنه وه هغه یې راته ماته کړي وه. دا ستونزه هغه مهال رامنځته شوې وه چې کله نزاکت شاه دغه پرچی وویشلې نو بیا یې زمونږ د اته ویشتو دوکانونو مالکان راوغوښته او مونږ ته یې وویل چې که چا دا هدایت ونه منل نو مونږ به یې دوکانونه ورانوو بندوو او یا د بازار نه به یې وباسو. مونږ خو غریبان خلک یو ځکه مو ورسره هر څه ومنل.
د دې راپور لپاره مو د پیر نزاکت شاه د خاکي تانی د پولیسو مشر او د مانسهری ضلع د پولیسو مشر شهزاد ندیم بخاري سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې دوکانداران شکایت کوي چې حکومت دوی ته په جګړو کې د رسیدلو زیانونو د پرکولو په اړه کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د صدر بازار د سدی بازار دوکاندارانو مشر مشالډو ته ویلي چې دوی په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي خو د دې سربېره یې غوښتنې نه دي پوره شوي. خو حکومتي چارواکي وایي چې د فنډ د کمی له وجې دوکاندارانو ته پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو.
زائی دکاندار حاجی حنیف جان وای په بازار کې یو شمیر کسانو دکانونه ړنګ شوي چې پکې په لکونو روپۍ سامانونه وو خو پولیټیکل انتظامی ورته تر اوسه هیڅ موعظه ورنکړه.
د سیاسي جګړه وه د کې ځنه بیا موزیل راغله ځنه هغه موزیل د مو دکانه څخه نشګیر پریوتل کله څه پریوتل څه مو سره سامانو ځنه په شغای نه ټول تباه کړو څه سوی وو ځنه څه خراب شو. بیا مو صاحبل دکاندارو کپڑے والا نواب جی هغه والا خراب شو څنګه ته بکری وه بکری ټوله شیشه هغه شی ځنه مو شو غړې نقصان شو. دکان دونه پیسې بیا مو بیا برابر کزونه کار بار بیا دوباره جنگ شروع شو. بیا ولګی در مو څه کوم څه وځونه غا لوړو د دې شو لکه ملنګون تر څه پاتې نش.
یو بل دکاندار ګل وزیر وای خپل زوري کاغذونه د جمع کولو بوجود هم پولیټیکل انتظامی ور سره هیڅ مرسته و نه کړه.
پوز بو دوه ملګی دل و غا مکمل چکم دی غا ول وی دوغه کینه نه تا 4 لک روپې سامان وو غا بالکل ختم شو. بیا مو دی په مطابق کی چاول غا کوم پولیټیکل وڅو چ جوړ کوله اخته مو دا غا در صدر صاحب یار سرا وو ټول وو او غی چې کوم دی مودي هغه خبرې هیڅ نه وی پاته ولګی د نیدو پاته ولګی د هیڅ نقصان نه شوملو.
د سادی بازار د دکاندارانو اتحادیه مشر حاجی رحیم جان وای په دغه مسله احتجاجونه هم کړی دي خو حکومت ورته هیڅ توجه نه ور کوي.
ځکه نه موږ جلوس په شکل ورخزه مو ته فرې سوي وي مو ته ویل چې مو ته ما وزار کا هر کول نه چې پوسټ ورخزه مل شهر سره به پیرونر بندرو کا سړایار نه وښتل
دغه مو یو سوالو جیل ته درې درې چل وخت یم جیلونو هغه دې کړل او چې کوم جیلې کو پرته سره اخیری کې بیا سره جوړه وګړله خو مو ته نه څو نه کو
د کمپنسیشن سر یاد مایزه د ادارې مشر حشمت علي وای د حکومت دا پروګرام شته چې د سیمې دوکاندارانو د تاوانونو ازاله وکړي خو د فند سره کمې دي نو ځکه هغه له دې مرستو تر اوسه پاتې دي
حکومت پروګرام شته چې چا د قانون مکن خراب شي دی هغه ته پیسې ورکوي هغه ته ورکوي خو سټپ بای سټپ یو شای د کیږي او د دې کارو ته خو څه 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 پیګر راغی شته نه کنه او بل یو د فون هغه لګول اندازې رګرونه لري چې دغه د کوم د څورا تاون شي وی کنه اوس هر سره یې چې رایم او درو کوړو روپے د کوو یو کوړو روپے د کوو ورواله هر کوم دی چې وی کنه
پاکستان حکومت ویلي چې د فلمي صنعت د بحالیو پرمختګ لپاره اقدامات کوي او په دې لړ کې یوه تګلاره هم جوړه کړې ده. دا خبر د زیارت په ورځ د پاکستان اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د یو غونډې پر مهال کړې وه. نوموړي ویلي چې د فلمونو له لارې په مؤثره توګه ترهګرۍ او سختې ریزۍ مخنیوی کېدلی شي، خو هنرمندانو بیا وایي چې حکومت له فلمونو سره سره باید د فنکارانو ژوند ته هم پام وکړي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
اطلاعات وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې حکومت د نوی کول د ذهن بدلول لپاره د فلم او کلتور په ذریعہ خې اقدامات کولې شي او دا د پاکستان د هر وګړي ذمہواری ده چې تر هغه غری خاتمه کې خپل کردار ولوبوي. نو ځکه د فلمونو د بحالې لپاره منسوبه شروع کړي. مشال ریډیو چې په دې اړه د فلمونو سره د تړلو خلکو نه و پوښتل چې فلم په امن راوستو او د سغدریزي پر ضد څومره کردار ادا کولې شي، نو د پښتو فلمونو ډایرکټر شاهد عثمان ویل چې حکومت پر اختیار فلمی صنعت پرمختګ لپاره کار وکړي، نو دوی کولی شي چې داسې فلمونه جوړ کړي چې امنیت ته لار هوار شي.
فلم یو داسې تفریح او داسې میډیم دی کنه چې د سره مونږ خلک هغه پیغام رسول شو په خطرې کا باندې. مونږ اوس یو فلم جوړو یو قدم چې ته مونږ یې کړو د سرکاري امارت استعمالوي کې مونږ تاڼه استعمالو د پولیسو خوالي د پرم پای کې مونږ کار کوو. خو بدقسمت سره مونږ چې په ګرونو کې په مان سره کې ملګي یو، نو مونږ په دې خلک مړه خطرې نه مونږ ته حکومت څخه سپورټ وی چیرې خلک لري، بلکې داسې ځینې چې
د پښتو فلمونو پروڈیوسر ملک اسیف الله هم له حکومت ګیله وکړه چې د نړۍ په پرتله په پاکستان کې حکومت فلمی صنعت ته توجه نه ورکوي.
نن سبا خو دې مامېړو سره ټوله دنیا مخته ته دا وګوره، د افغانستان د فلسطین د کشمیر دا ټولې مامېړي وګوره، دا همدغه شیزونو سره د دې ترهګرۍ سره مخ دي. ولې نه شي کېدی چې کوشش سړی کوي هر څه کېږي.
له دې وړاندې وزیر مملکت مریم اورنګزیب د روان کال د اکتوبر په شپږمه نیټه هم په یو بیان کې ویلي چې وفاقي حکومت د فلمی صنعت د بحالۍ لپاره اقدامات کوي. د دې ترڅنګ په لاهور کې د فلمونو ډایرکټرانو او پروډوسرانو په یو غونډه کې په پاکستان کې د فلمی صنعت مخپخکته تلو باندې اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي وو چې په پاکستان کې د کال 1990 نو وړاندې ټولې 250 سینما غانې وي چې شمیرې په کال 2000 کې 433 ته راورسېده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
له پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دغه هیواد کې د ریاست او مذهبي ډلو رول ته کتنه کړې ده چې څنګه ولس ته یو روڼ آند او جمهوري پاکستان له مبارزې راګرځوي. مقاله کې راغلي چې کله هم څوک د هیواد پر ملي امنیت، بارني پالیسي یا له ګاونډیانو سره پر اړیکو پوښتنې راپورته کړي، نو د ریاست ضد ټاپه پر ولګه شي یا اسلام ته په سپکاوي تورن کړل شي. احمد شاه زمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي د پاکستان د فدرالي پلټونو ادارې اسلام آباد عدالت ته یو کال وروسته د هغو 15 مدني فعالانو د بې ګناهۍ راپور وړاندې کړ چې په رازدارانه توګه ورکل شوي ول. په دې کسانو کې سلمان حیدر، عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا نصیر او سمر عباس شامل ول او پر دوی مذهب ته د سپکاوي تور وو. په دوی کې یو کس له خوشکې دوه وروسته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو تښتولي ول او پر دوی د حراست پر مهال تشدد هم کړی وو. په مقاله کې پر مخ راغلي که پښتنه وسی چې په پاکستان کې د زیات واک خاوندان څوک دي، نو ځواب یې اسلام پاله ملایان او پوځي اسټابلیشمنت دي. کېدای شي نور هم وي، خو د دوی دوه رول تر ټولو مهم دي. د ورسپان په وینا کله چې هم په دې هیواد کې یو یا بل ډل پر پوځ نیوکه وکړي او د هیواد پر ملي امنیت، بهرنۍ تګلاري او یا له ګاونډیانو په ځانګړې توګه له افغانستان او هند سره پر اړیکو پوښتنې راپورته کړي، نو هغه ډلې په سمدستي توګه ریاست مخالفه وګرځول سي. بلخوا لکه څنګه چې پاکستان پر اسلام ولاړ دي، نو دغه ډلې په لادینیت یا اسلام مخالفت تور نیسي. مقاله په پای کې لیکي بلخوا ریاستي واکداران هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي. همدې ته په کتو د احسان الله احسان او عصمت الله معاویه په څیر وسلوال طالبان چې لاسونه یې په وینو لړلي د ریاست له سخاوت او مهرباني څخه برخمن دي او هغه کسان بیا لا درکه کیږي او له تشدد سره مخامخیږي چې په پرامنه توګه د ریاست د ناوړه تګلارو پر ضد احتجاج کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
ډان رسپانه لیکي چې بنظیر بوټو د لسم تلین په موقع د بلاول بوټو زرداری او پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف ترمنځ د سختو بیانونو تبادله شوې. بلاول یو پر مشرف تور پورې کړی چې د بنظیر بوټو وژنه کې ککړ دي، خو پخوانی پوځي واکمن دغه تورونه رد کړي او د بلاول لپاره داسې ټکي استعمال کړي چې مناسب نه ول. ګلایاس نور تفصیل راکړي.
ډان ورسپان لیکي پیپلز ګوند 15 کاله په واقع پاتې شوی و. کچر یاد ګوند که دا خبره معلومه و چې بینظیر بټو چا وژلې و، نو په هغه وخت کې به یې ککړو کسانو ته سزا ورکړې وي. پیپلز ګوند په 15 کالو کې هیڅ قسمه هڅه ونه کړه. ډان ورسپان پوښتنه راپورته کړي چې آیا د پیپلز ګوند مشران پر پرویز مشرف تورونه د سیاسي مقاصدو لپاره پوری کوي او که څنګه. ورسپان لیکي د پرویز مشرف غبرګون ډیر حیرانوونکی و. پخوانی ډیټر له بی بی سي سره په مرکه کې ویل کېدی چې په فوج کې دننه باغی عناصر د بینظیر بټو په وژنه کې ککړ وي، خو نوموړي د دې خبرې وضاحت نه دی ورکړی. خدای وی چې وا خزینه سیاستواله چې لیبرال او سیکولر نظریات یې لرل، نو د اورپکو لخوا هغه هدف کېدل یو منطقي خبره ده. ډان رسپان لیک د فوج بخوانی مشر بیان دا معنی لري چې لس کلنۍ واکمنۍ پر مهال یې په خپل ځواکونو کنټرول د لاسه ورکړی وو. په فوج کې د باغی عناصر وجود دا خبره په ډاګه کوي چې ښایي د فوج په قومندانۍ کې دا کار چا کړی وي. ډان رسپان لیک د پرویز مشرف د دعوی په اړه د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور نه پوښتنه هم وشوه، خو نوموړي په فوج کې دننه د باغی عناصر خبره رد کړه. په مقالې کې راغلي چې پرویز مشرف بیان په فوج بے قراری خبره کړی د اپراتون کې روزو کې به مشرف لدی بیان نه پرشاشي او یا به وضاحت وکړي. ورسپانه لیکي تر دې مخکې هم پرویز مشرف پارون کې او حیرانون کې بیان نو ورکړي و، خو کچری په تازه بیان ولاړ پاتې کیږي نو بیا به دا خبره ثابته وي. ډان لیکي د بنظیر بټو وژنې د مقدمه پلټنې او عدالتي کاروای هغه شان نه و چې سرنګ په کار و. دی غیر یقیني صورتحال ډیر سازشي نظریې هم رامنځته کړي دي. د ورسپانه په خبره د بنظیر یادونه او خاطرې په خطوګه یادول پکار دي، نه چې په داسې بیانونو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
او سمزو ایران ته په ایران کې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهره د خورولو په لړ کې لسکونو کسان ونیول. دا مظاهره په مرکز تهران او کرمانشاه ولایت کې د قیمتونو د لړوالي پر ضد پیل شو، خو وروسته بیا سیاسي بڼه غوره کړه. د مظاهرو ګډونوالو مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکړل او د سیاسي زندانونو د خوشي کولو غوښتنه کوله. رضوان مراد د مشالیرو د انګریزي څانګې رپورټونه دي کوي.
د ایران مرکز تهران او دوهم ستر ښار مشهد او لویدیځ ولایت کرمانشاه په تیرو دوو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد وو. د نتایج شو راپورونو له مخې پولیسو پرون په کرمانشاه کې د مظاهرې د خوراولو په لړ کې لږ تر لږه 50 کسان ونیول. دا مظاهرې او لاریونونه د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوي و، خو په ترڅ کې سیاسي شعارونه او د حکومت ضد غږونه پورته شول. په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیانو د مرګ په دیکتاتور او د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو شعارونه ورکول. دا کرمانشاه په ازادي څلور لارې کې درس کوم کول خلک له لوګي سره لاس او ګریوان دي او رهبر خپل ځان خدای ګڼي. که څه هم د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او ولسمشر حسن روحاني نمونه ناخستل کېدل، خو د مظاهرچیانو اکثره شعارونه همدغه دوو ته متوجه وو. په تهران کې هم د حکومت ضد مظاهرې رپورت ورکړل شوی دی. ویل کېږي چې پولیسو دغلته 40 کسان توقیف کړل. د تهران مرستیال والی محسن حمدانی ویلي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول غونډو پر ضد اقدام وکړي. په همدان، قم او اصفهان ښارونو کې هم د ورته حکومت ضد مظاهرو او لاریونونو راپورونه رسیدلي دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران په دوهم ستر ښار مشهد کې هم لسګونو کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو کې برخه واخیسته. د وروستیو مظاهرو یو شمېر ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې سوریه په خپل حال پرېږدي او د ایران د ولس په اړه غور وکړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری ویلي دا مشهد ښار مظاهره ښایي د ولسمشر روحاني د سخت دریځو مخالفانو لخوا تنظیم شوې وي. نوموړي ویلي هغه کسان چې د دې مظاهرو او لاریونونو تر شا دي او فکر کوي چې په دې کار سره به حکومت ته ضربه ورسوي، هغوی به خپلې ګوتې په خپله وسوځوي. په ایران کې په دې وروستیو کې د خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو په بیو کې د پاموړ لوړواله راغله ده. خلک شکایت کوي چې یوازې د هګیو بیا څلوېخت په سلو کې لوړه شوې ده. د غراس کروندګر بیا وایي چې د بیو د لوړوالي له امله د واردو شوو خوراکي موادو قیمتونه هم ډیر جګ شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو اورئ. مشال ریډیو په دومره برخه کې په دوه اونیز پروګرامونه روشان مستقبل او باختر سوري لرو. خو اوس په خبرونو لنډی سرته وړاندې کوو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په قبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د اورګډېدو پرزنټ اتحاد کوي. د پاکستان جمعیت العلماء اسلام سیمو لږ ډلې د مذهبي ګوندونو بحال شوي اتحاد متحدانو شامل کړي د مګډېدو رسمي فیصله کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د شنیت له مخې 150 هندي کبنونو کې خوشي کړي دي. ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف د افغانستان د پولیو وزارت سره د 6.5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. افغانستان د ښځینه پولیسو 15 افسران پرون په ترکی کې خپله تربیتي دوره پای ته ورسوله. ایران پولیسو په تهران او کرمانشاه کې د یو شمېر کسانو په نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د نوو مظاهرو کېدو خبرداری ورکړی. او د ترکی دفاعي چارواکو پرون ویلي چې له روس سره یو معامله لاسلیک کړي چې مخې به یې ماسکو انتدې ته د یس 400 میزایلو سیسټم 2 ویرشانې اجسکاري ورکړي. او سم اول روشانه مستقبل واوري او بیا د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوریدای شي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورسته یو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبه لپاره 9 ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پختونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراز په 13 او 3 کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل د اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمېر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روخانه مستقبل کې مو په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له ویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطنپال استادان معنا ده د وطن پالنه د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده زه زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي او زمونږ مرکزي او مونږ به دا کوشش کوو چې د سیسه طریقې د سیسه دغه شامل کړو. مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا ده چې اول زه خپل ازیري یقیني کوم او بیا بل ته دغه تربیت ورکړم.
مرجان علي مومند وایي د لړکې ک د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی د حل کولو کوشش کوي ځکه چې ک یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپل ذمہواري ناوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځنې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي هغه هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټيږي. په دې حق لنو موړي وویل
زه اورم دا خبره کیږي چې را ټیچران لوټی نه کوي تو استادان چې کوم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي. او مونږ چې کوم دی استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کوم دی هغه کالی بیړی هغه مونږ شرمای نو هغه به اول مونږ په ګوته کوو. دا زمونږ ذمہ واری ده ځکه چې زمما قوم زمما زما بچی زما خاورا دی ته نقصان رسی نو دغه استاد څخه کم ده دا به مونږ هم نه معاف کو زمونږ تحصیل په تحصیل کې کم تنظیمونه ساز کړي دي کومې کمیټیانې ساز کړي هغوی ته هم دا هدایات کړي دي چې را ټیچران لوټي نه کوي او یا دا هغوی قسمه قسم خبرې کېږي نو چې هغې جوخت نظر اوساتي
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان که یوې خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډې تړلې وهي نو بلې خواته کوم استادان چې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه ترسره کوي د هغوی خلاف په کاروایۍ کې د حکومت سره مرستې هم کوي.
عوام هم په دې پوهېږي، استادان هم په دې پوهېږي او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ په عوامو کې زمونږ په بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه ښه او په دغه کې هغه تمیز کولی شي. نو دغه استادان به دغه د نش برابر دي خو دغه چې کوم د اقلیت اکثریت هغه ډېر کړی او استادان چې کوم د ټول خوشحاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم دی د مومند جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په وساطت سره ستاسو دلته نمایندګان هم شته چې مونږ کوم میټنګ راغواړو او د جلسې شکل اختیار کوي او هغه خبرې ختمې شوې صرف د ماشوم خبره من کو او د غل استاد چې کوم دی انشاءالله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لرې نه ده. هغه هم چې کوم دی خپلې ډوټۍ ته ارومرو چې کوم دی ډېر زر تر زر
په دې پوښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړېدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړی مرجان علی مومند وویل
دا خوشحال یو که زمونږ په مومند جلسې کې دا تقریبا چیرا کال دو مخ کې اوسم د هغه ریزلټ زبا قاعده میډیا ته خدای شم چې دلته زما هم هاي سکولونه دي د هغه ریزلټ چې کوم ده بای سای سکولونه د هغه 100% ریزلټ دا د میټرک کې ده د لوبو نو په لوبو کې په مومن دي جلسې کې زمونږ پولیټیکل ایجنټ هغه چې کوم ده یو نوجوان یو با همته سو هغه چې کوم ده لوبو لا ډېر زیاته مخاور کړی دا د مومن ایجنسۍ ته کترالی نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل ځای هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي.
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او دې لړ کې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبت او هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پام نه غورځوي.
زه به د بچی تعلیم او تربیت کومه، د بچی صحیح پالنه به کومه، بچی که ماته د ونې لاندې ناست شي که ماته په یو ډېري باندې ناست شي نو زه به کوشش کوم چې هغه له یو ښه تعلیم ورکمه. مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ د هغه سره انتظامیه زمونږ ای یو زمونږ ډبل ای یو زمونږ ټول کلسټر چې کوم دی انشاءالله دا مونږ مصمم اراده کړې ده نو دا به مونږ د خلکو ته د دنیا ته به ثابت تو چې راشه نن قبایل وګوره او نن مومن ایجنسی وګوره چې دا څونه پرمختګ دوی په ایجوکیشن کې کړی دوی په سپورټس کې کړی دی او دوی په نورو سرګرمیانو کې کړی دی. هغوی والدینو سره رابطه ده چې یاره څه داسې طریقه کار وشو چې یاره مونږ دا بچي چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نور هم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مونږ مخ ته وړاندې روانه.
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو نوم تنظیم مشر دی وای چې دا تنظیم د استادانو ترڅنګ د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یا تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلانګار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نه مپختلی چې د استادانو یو شمېر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویل چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم چې دی الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې دی هغه ډېره زیاته کمه ده، او که کم ځای کې فرق شته دی بیا نو هغې کې مطلب دی چې هغې کې کوالټي آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. د هغې مسائل خو ډېر زیات دي د هغې د وجې نه، خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه بندۍ سره راغون شو د تحصیل په سطح پانګار په سطح باندې، او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي او والدین آگاہ هم شي. والدین کې اصل کې هغې کې هم آگاهي نشته چې مونږ هغې سره آگاهي یو سسټم یو پروګرام وټاکو، او د هغې سره سره بیا مونږ مطلب دی چې د ریسو سره سره مونږ په تعلیم په بنیاد باندې چې لکه کوالټي آف ایجوکیشن مونږ پیدا کړو.
نوموړی زیاتوي چې وطنپال استادان د تعلیم تر څنګه د ماشومانو په تربیت ډېره توجه ورکوي چې دا راز د معاشرې یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچي یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچي سبا دپاره به مونږ جوړو. تربیت دي داغي تربیت دي، هغه اخلاقي تربیت، انساني تربیت. نو د دغه بنیاد لاندې زموږ کوشش دا دی دې کې تنظیم زمونږ د پاره خاص کړی دی چې کوم زمونږ ټیچر برادر کې کوم داسې خلک وي چې هغه کوتاه سره کار کوي، یا هغوی مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي. نو مونږ کوشش دا وي چې هغه خلکو کې ټیچر کې هم آگاهي پیدا کړو، او سره سره په معاشره کې چې دي هغوی په والدینو کې آگاهي پیدا کړو چې مونږ د خپل قوم د بچی چې دي نو هغې په طرف باندې وځو.
بلخوا د یاد تنظیم د غلنۍ تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوږو ډېره لویه ذمواري پرته ده، او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کېږي.
زمونږ کوم دی دا د قوم مچی دی، او د قوم د بچی سره زمونږ زندگی شریکه ده، بلکې زمونږ د قوم د بچی په ذریعه باندې زمونږ ملک هم جوړېږي، زمونږ معاشره جوړېږي، زمونږ حالات او ماحول جوړېږي. زه هم چې زمونږ خو د وطن پال خصوصا زه دا وایم چې د وطن پال مانا دا ده زمونږ دا وطن جوړ کړو، د دې پالنه وکړو. نو د وطن پالنه به څنګه کېږي؟ دا نه په ټوپکو کېږي، نه په تورو باندې کېږي. زما په خیر باندې چې کله معاشره جوړه شي نو د وطن پالنه به انشاءالله مونږ ته ډېره اسانه شي.
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غوښتنو لپاره وي، د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي، د دې سبب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته کوم आवाज نه درسم استاد سره د ماشوم د مسلې حل کېدو صورتو نشته ناغه ځکه دوی مخ کې نه بوزي. ولکه مثال په تور ماشوم ته دوی ضرورت دین استاد دا کولی شي په یو ځو ماشومانو یا په کلاس فور باندې طبقه راډه کی یا سلو خیر راډه کی کوم سکول کې چې ګور نه دی او د ګورنمنت نه ملاو، بلکې اکثر وخت ملاو دی خو چې کوم ته نه دی ملاو. مثال دوه استاد ال علاقه دي هغه کې استاد د ماشوم مسله په خپل حال کولی شي، دلته دین ګران دی. نو زیاتې مسلې د استاد په لاس کېږي، او بل د استاد مسلې چې کوم دی هغه ماشوم سره نه دی ریلیټډ، هغه د افسر سره د تعلق سره دی یا د خپل محکمې سره ځهازم تاسو چې کوم आवाज درسې مونږه له کوم ځای نه مخکې شي چې یو یاته نو هغه وزن تاسو ته واخی چې رسیدلی نو هغه مخکې د ماشوم په یو سورې غیر ځای باندې یا د ماشوم د نراتلو یا د سکول باندې د تا مونږه د احساس کیږي مونږه په دې ډیر ډیر خپو چې د ماشوم د ستکل لپاره کوشش کوي هغه مثلا یو استاد مخکې وسته شي. نو دا ډیر افسوس خبره ده، مونږ ډیر خپو یو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
کیدای چې د قبایلي ماشوم یا د کیدای چې د ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډېره کمه پته ده. کې زه مچې که د قبایلي استادانو نوم پکې سره نمایندګي واخیستی شي د کورس جوړولو کې، د کتابونو مرتب کولو کې، د دې امداد واخیستی شي، دا به ډېره فایده وکړي چې زموږ زندګي د ماشومانو سره ده. او دا ماشومان د پی ټی سي استاد که د نمایندګي پکې وشي، د سی ټي استاد پکې وشي، د مدن هایر سکول یا
سیټي استاد مګي وشي دا به زما یار باندې زما په خیر باندې خپويږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنۍ تحصیل مشر دی. وای دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار اوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې د وتلی ادیب شاعر لیکوال او ژباړن ارواخه ډاکټر خالق زیار د لومړی تلین په مناسبت په ملکن درګی کې د غونډې ریپورت ولرو. بیا به په ننګرهار پوهنتون کې د استاد لال پاچا ازمون په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به سواد ته ولاړ شو. اول ته به د ښځینه شاعرانو په مشاعره خپل شعري تنده خړوبه کړو. لومړی ریپورت ته راځو. د پښتو ژبې وتلی شاعر لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالخالق زیار تیر کال ومړ. د ډسمبر په 15 نیټه په ملکن درګی کې د هغه د لومړي تلین په مناسبت یو درنه غونډه جوړه شوې وه چې وتلو لیکوالو او د ارواخه د فکر لارویانو د هغه په کړي کار او مبارزه مقالې او ویناوې واورولې. دغې غونډې ته د مشال راډیو خبریال محمد عمران هم ورغلی و او دغه ریپورټ یې پرې تیار کړی دی.
جنونیت چې چراغو په وطن پکې دلیل عقل شعور لتاړ شي په ما به هم سترګې راپټې کې څوک په ما به هم یو تن جنت ته لاړ شي.
د پښتو ژبې د لیکوال شاعر او ژباړن ډاکټر خالق زیار لومړی تلین د هغه په پلارنۍ سیمه سدراج ول درګۍ کې د ګل په ورځ ونمانځل شو چې پکې د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو شاعرانو او لیکوالانو ګډون درلود. د سوره پښتو ادبي او کلتوري جرګې را جوړه کړې وه د کوم چې ډاکټر خالق زیار د مرګ نه وړاندې سینیئر نائب صدر و. په سوره کې ویناوالو په نظمي او نثري بڼه ډاکټر خالق زیار ته د عقیدت فرزونې وړاندې کړې.
ڈاکٹر
رستو لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی ویل چې ډاکټر خالق زیار د حالاتو له سنگینۍ خبر او هغه په خپل شاعرۍ کې په جانانه انداز کې د دې حالاتو نه خپل ولس خبر کړي او همدا د یو مفکر دانشور کار وی.
وحشت په مونږ کې ده اوس دغه وحشت نه عالم انسانیت ته مونږ دا مفکری نړۍ د دوی فکر دا زمونږ رڼا ده. یوازې یو کس خو نه کیږي کنه دا فکر به عام کول غواړي او دې کې به رښتیا ویل غواړي. ډاکټر صاحب ولاړ چې چا سره خو ښکاره ښکاره ولاړو او د کسی مفکرین و دا فکر نرانا رستل غواری او دا فکر عام کول غواری.
زمان دوینی پختنی بینی دی زروی کپس پی دا برنگ راوڑی زمان یاران هم عجیب خلک تی جنگ در عزی
خطوري زنګ راوړي
د دستوري تر سوابي راغلي د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي ډاکټر یاسمین جسیم اول چې هغه یو مکمل انسان او چې په خپل پیشه کې هم د غریب ولس مرسته کړي او چې سی ویلي نو په جاري ویلي لچایو یې را نه ده محسوس کړي
خلکو سره کوم په سیاست کې هغه مخ کې او سیاست کې به چې دغه نه کوله خوشامندی نه کړي تر اوسه پورې هغه چې خوشامندی باندې شاعري نه کړي هغه به صحیح شاعري چې دغه په زړه کې سو امون پښتنو باندې څه کېده څه تېرېده بالکل دمونږ د زړه هغه حال چې مونږ یې نشو نشم ویلې
ډاکټر خالق زیار رور رازق جان ویل چې د یو رور په حیث ډاکټر خالق زیار په کور دننه او بهر په اتفاق زور راوړو چې کله به هم خبره کوله نو په دلیل او منطق یې کړي ځکه هر مشر او کشر د هغه خبره منلې ده دوی د هغه د یاد ساتلو لپاره په خپل ځای کې خصوصي سټیج هم په دې غرض جوړ کړی چې هر کال به د هغه دا ورځ مانځي
تصفیقر وکړه نن څه ګورم یادار چاته زما سترګې داسې په چا نه خوږېږي چې هغه به د ډاکټر صاحب دغه خیالاتو ته غرور شي کوم ما سره چې کوم ډسکشن کوم ما سره به ناستو ما سره کوم خبره کوله د دې ملک په حواله سره نو ما ته نن په نظر نه راځي خدای دې وکړي خدای دې وکړي چې په مختلفو کې داسې خلک را پیدا شي نور هم را پیدا شي شته دې پټې خو موجوده چې زوام چې ډاکټر صاحب په تلو باندې پښتنو ډېره لویه کمی محسوس کوي
په دستوري کې شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال لخوا دستوري تر لیږلي خصوصي پیغام هم واورو د پیښې په پای کې یو ځوان مجسمه جوړونکی کامران خان د ډاکټر خالق زیار کورنۍ ته په لاسو جوړ شوې مجسمه وړاندې کړه کوم چې د کامران لومړی مجسمه وه د دې ترڅنګ په دې دستوري کې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نه وروسته چاپ کتاب خپل رباب خپل نغمه مخکتنه هم شوه
جانان بلوي کور بس خوشې پروت وي په ما وشوي دا الهام پلاره
د باختر ستوري ګرانو مینوالو 13 استاد لال پاچا ازمون په کابل پهونتون کې د پښتو ادبیاتو د پی ایچ ڈی لتیزس نه بریالی دفاع وکړه او په ادبیاتو کې د ټول هیواد په کچه لومړنی سند هم د ده په برخه شو په همدې مناسبت ورته په ننګرهار پهونتون کې ویاړغونډه جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون په ویړ دا غونډه د تیری چهارشنبه په ورځ د ننګرهار پوهنتون په ایډیټوریم کې جوړه شوې وه چې د ادبیاتو پوهنځي پر استادانو سربیره پکې د پوهنتون په سلګونو محصلانو او یو شمېر دولتي چارواکو ګډون کړی و د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی پبرک میخیل د دغې ویړ غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
استاد لال پاچا ازمون چې لیکوال دی فرهنګي دی ژورنالیست دی ښه استاد دی ښه محقق دی ښه سفرنامه لیکونکی یون لیکونکی دی نو ډېر زیات ویاړونه لري ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري د همدغې ویاړونو په مناسبت او د وروستی سند چې ترلاسه کړی او د دې په مناسبت باندې موږ وغوښتل چې د یې وقدروو وینازوو زه د ننګرهار پوهنتون د استادانو په نمایندګۍ او استازوالۍ استاد ازمون ته زه مبارکي ویم زه یې خپلو فرهنګیانو ورونو ته رسنوالو
د کابل او ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو استاد ډاکټر زرغونی زیور په خپلو خبرو کې وویل استاد ازمون په افغانستان کې د ادبیاتو د ډاکټورا دروازه پرانیسته ځوانو محصلانو ته پکار دی چې د دلاره تعقیب کړي
دا چې تر دغه سوي او دغه ځای ته راورسېدو دا د ده خپله هڅه هلې ځلې او کوششونه وو چې د وکړل او نن د افغانستان په سطحه د یو ډاکټر په حیث باندې ټولنې ته او وړاندې شو ځوانانو ته دا مبارکي ورکوم چې دغه لاره ازمون صاحب پرانسته او مخ په وړاندې د نورو ډاکټرانو په هیله چې دوی هم وکولی شي دغه
پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره لدی چې په کابل او ننګرهار پوهنتونونو کې د ماسترۍ د دورې استادی کوي تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په علمی او ټولنیزو چارو کې ارشد مشاور هم دی چې په دې لړ کې د ایران او چین هیوادونو په سو پوهنتونونو کې د پښتو ادب ادبیاتو سانگی هم په رسمي ډول پرانستې دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند محمد اسب شینواری په خپلو خبرو کې د استاد زمون همدې لاسته راوړنو ته اشاره وکړه.
موږ لپاره بل د افتخار ځای لري چې د استاد زمون د دغه اوسنیو امکاناتو په استفادې سره پښتو ژبه د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا د واکمنۍ تر سرحداتو به انشاءالله ورسیږي. زه د هغه جریاناتو شاهد یم چې په لنډ وخت کې به موږ په ایران کې په درې پوهنتونونو کې د پښتو ژبې څانګې ولرو، په چین کې به ولرو، او هیله مندي داره چې په منځنۍ اسیا او په نورو هیوادونو کې چې هلته مینهوال ډېر دي، د استاد ازمون په هڅو باندې به موږ هلته د پښتو د څانګو د پرانیستلو او د پښتو ژبې د تدریس شاهدان اوسیږو چې دا د سیمې لپاره د ډېر ویاړ او افتخار ځای دی.
استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که په علمي مرکزونو کې دغه شان علمي غونډې جوړې شي نو د ځوانو محصلینو پام به د جنګونو پر ځای د سولې لور ته اوښتی وي.
څنګه کولای شو چې دغه فکری بهیر د سولې او د آرامۍ او د سوکالۍ لپاره هم خلق واړی، د تعلیم لپاره خلق واړی؟ موږ به تر څو پورې په دې فکر کوو چې کوم ځای کې چاودنه وشوه، جګړه څنګه ده، داعش څنګه ده، طالب څنګه ده، پولیس څنګه شو. دغسې علمي مرکزونو کې که دغسې غونډې جوړې شي یوه ګټه به یې دای چې دغه زموږ د خلکو فکري بهیر به یا دا فکر به د تعلیم خواته واوړي، د سولې خواته به واوړي، د جنگ او د نفرت دغه ټغر چې دا ورور خپله ټولېږي که چېرته د ښوونځیو د پوهنځیو دغسې د علمي درجو د علمي ترفیعاتو دغه دروازې پرانستل شي. زه هیله من یم چې په دې وطن کې به د سولې او د تعلیم ټغر او فرهنګ غوړېږي.
د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې هر هغه څوک چې په علمي او فرهنګي ډګر کې لاسته راوړنې ولري دوی به ورته دغه شان ویړغونډې جوړوي او ځوان نسل به هڅوي چې د خپلو ویاړلو لاره تعقیب کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پختونخوا سواد سیمه که د خپل قدرتی خایس په زور د سیلانیانو د زړونو ژورو ته لاره موندلې، نو د شعر او شاعرۍ په میدان کې هم دغه سیمه نوم لري چې د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې یې د علم او ادب درنې سټې زیږولې او وخت په وخت پکې د پښتو ادب سره تړلو موضوعاتو باندې سیمینارونه او غونډې جوړې شوي. دا سلسله لا هم دوام لري چې په دې لړ کې 13 اونۍ په سواد کې خزینه شاعرانو مشاعره جوړه کړې وه. دغه مشاعرې ته د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دغه رپورټ یې پی تیار کړی دی.
سیدو شریف په دودیا حال کې د جانجیب کالج د پښتو څانګې تر سوري لاندې جوړه کړی شوې مشاعره کې په وړومي ځل د سیمې اتو نه زیاتو خزینه شاعرانو برخه واغسته او خپل کلامونه وړاندې کړل. د مشاعرې قربانو کې هم د کالج د پښتو څانګې زده کوونکي شامل وې چې ډېر په ښه انداز کې شاعران رابلل. مشاعره تا ورغلی د دیر څخه نیلم ارزو نظم او غزل وړاندې کو چې حال کې موجود په سلګونو ظلمو ورته ډیر خدات ورکو.
داسې چې د ژوند د رڼاګانو نوې زارې راشه، د الفت ټولې قصې به درته وکم، تل مې د ارمان په مرۍ ګوتک دی وجل کوي، بس که ګورې مکوا خیرې به درته وکم.
پیخور سره تعلق لرونکی کلثوم زیب په شاعرۍ کې وایي چې پښتانه یم خو حالات به بدلوما.
جبه می پښتو ده یوسف زایم کوم افغان زما، لاس کې می قلم دی او کتاب پوندې جانان زما. زه د پښتونخوا د باغچې یوه وږمه یم، زه د لر او بر د پښتنو جګه شمله یم. مننه. نور یما رڼا یم، یو جذبه یم، وفا یم، رسم به منزل تا
مشاعره کې د کالج د کوونکو جنکو هم کلامونه وړاندې کړل چې پکې د سیمې د یو شاعر سراج الدین سراج لور نایاب د خپل پلار لیکلی شوی کلام وړاندې کړو.
په ژوند کې کله هم ریاکاری مې کړې نه ده، او د چا سره هم مینه بازاري مې کړې نه ده. آسیم ګناګار یم، په یو رقم ایمان دی، قسم دی، د
دغه نګه د پیښور سره تعلق لرونکي یو بل شاعر خپ ترنم کې خپل کلام وړاندې کړو او اوریدونکو څخه یې داد واغستو. مشاعره کې د سیمې نورو نامتو شاعرانو هم برخه واغسته. په دغه موقع شاعرانو ته یادګاري شلډونه ورکړی شول او د سواد سره تعلق لرونکي څلور د پښتو ژبې رسنو سره کار کوونکي خبریالانو ته د ستاینې په توګه سندونه ورکړی شول.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خپرونه هم دومره و. تر بلې خپرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد و سید.